په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مظفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي، د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړه. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل،
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه، مونږ ټول تکان وخوړل خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه و دوام ورکوو.
د اپریل په 1 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په 2 وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه ور وژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 0 کسه مړه دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې. زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګیږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 ته رسیدلی. په دې توګه د 4 په دې ډله کې د 4 کسانو مړینه تایید شوي او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرایل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیگ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو په امر واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپتان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوخت و.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د شغل عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود اترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، وایي که شغل عبدالله دا کړکې چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثبت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هېروئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهال ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزي عزیز په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دی زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونه سي د افغانستان له امنیت او پراختیایي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې د بیلابیلو لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. ښاغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښاغلي عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیچ به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده هست.
لانه کمرغه چې د تیر په پرتله اوس هله مندي زیات سوي په کړکېچ کې دواړو خېلو لورو انعطاف ودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمندي په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کېدای شي ولسمشري مانی ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله کې ارائه خواهد.
له ښاغلي عبدالله سره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې دا اعلامیه له ښاغلي عبدالله سره د دغه ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکېچ د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یادې ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغو څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا وایروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبل خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په ویلا میا کې د اروپای ټولنې څرګندونې یو ورخیزي بللی او تورې پوری کړی چې د دې ټولنې د خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزي کودتا په تړاو د اروپای ټولنې د چوپتیا دوام خي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آگا شاهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپل منځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرح نه ده برابر سوی.
تیر هفته وویل چې موږ دغې هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله نو خو دېنه معلومیږي چې د څه اختلافات به دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی نور هم پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت باید ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ مڼۍ نظر هم ولرو خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ مڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکېچ د واري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې اروپای ټولنې تازه له عبدالله عبدالله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ ختم کړي. سیاسي کړکېچ ختم کړي په همدې حال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آگاه دی. ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
تیر هفته وویل چې موږ دغې هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله نو خو دېنه معلومیږي چې د څه اختلافات به دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی نور هم پسې بیایي. دا پرون اتحادیه د اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي. هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو مقابل ورته به یې ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شموله وي، دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټ ملي حکومت لپاره لار هواره کړي او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډوي او افغانستان نورم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبعه برمته کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس په جمهوری پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل:
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostage and that are holding an American?
موش ولی لداسی و تنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ.
Hostage during the peace negotiation.
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځنګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: همدا اوس چې خبرې کوي، طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو دیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي، نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخ په وړاندې کار نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 9 نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا 3 میاشتو کې د خپلو ځواکونو لومړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنله چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوې نیټې یعنی د مارچ له 10 او 11 خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچیس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالۍ ښودل سوي دي چې تېره شپه ډله ییز بریدونه ور باندې سوي خو بېرته په شا تم بول سوي دي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له سیمې څخه راکوي. ایبیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت قمندان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل تېره شپه طالبانو د خپلو لویو او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولایت 15 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان ځواکونو دغه بریدونه په شا وتنبول. ښاغلی جواد چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې، سنګین، ګریشک، ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 19 وسلوال وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي.
دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالی کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 19 کسه مړه دل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چه د دوی نه 15 مړی وست په شورای شش زیاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او 15 مړی وست دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل جنې سلا وسایل د دوی هم
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار سوی دی. د هلمند امنیه قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونو ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکي مونږه چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیه قمندان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنګین پر 611 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سوي ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاو افغان ازادي راډیو ټول ک مرکزی ولایتي ادارې سم پاملرنه ونکړي حالت به 2015 او 2020 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې مشتله پاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهورو شپې تیرې شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څوم دولتي چارواکو د تیرې شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو تلفات په اړه دقیق ارقام او شمېرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه رالېږل سوې خبر پاڼه کې د نوې ولسوالۍ دپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او د هغه د دوو تنو ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رامنځته شوې ده. محمد علی استی د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلاص د ریډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبري اعلان او کارکونکو په کورونا وایروس سخت سوي دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکو په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي د 25 کارکونکو په کووېټ 19 اخته سوي دي. د په داسال کې د چي یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته سوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوی چې لدې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیايي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکو په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او روکوزیا راډیوګانې پکې شاملېږي، د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر وای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډیرېدو دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هاخوا د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابته کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زرو تنو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شودلی چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغۍ موده لنډوي. پر ریمیدی سیور درملو د پراخی چیرنی پایلا پرون چارشنبه اعلان شوه و ویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغی موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایش شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 280 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2,502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16,000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینه ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خواشیني څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې ښه وځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی. کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبه سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له ساه بندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دله مینوالو وغښتل چې د کورونا وایروس لکبل دی د د په خاطر نه راټولېږي او د ګردبندیز درناوی دی وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو ترڅنګ سیاستوالو هم د د پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. د هندستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیايي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا وایروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. ریشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنې تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید کیوں تیرا انتظار کرتا
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 3:13 ته. یو ځل بیا له سفیر لاستان اکسیس څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګ برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والز ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوي خوشې شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرز چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا وایروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا وایروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا وایروس اخته وي.
سمه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم دوونیز پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو تر هغه دمخه په سویډن کې د کورونا وایروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپله طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپایي هیوادونو او نوري نړۍ پرتله ډیر نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې وایرس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو له لارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. له 1400 کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څښاک لپاره ورځي، خو میزونه یې په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او ګڼې ګوڼې ته اجازه نه ورکوي. همداراز سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپله خوښه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یوه مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینهو سره لیده کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند دي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولای شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي او د نوموړې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، په رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهولم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهولم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څېړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یې د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر یې 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو ده ماشومانو غاخونه خوگیدلی؟
غاخو درد من دیر زیاد و کلا به چینجی پیدا که در تور تور بشو دیر درد بکنو درد بمم نشویده چه غاخونه می درد که بس من درد بمز غامل.
ولی دیوش میر ماشومانو غاخونه ار وقت درد کوی؟
ما تخپل شیرنی نه دیر شیرنی خوالل داغ خواگه شای دیر پا غاخو بانی زویدل نو داغ شای سری غاخ دیر پا دردی او ما تا همچنان دیر.
د هغې لارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه، کلک شیان د غاښونو نه ماتوي. بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.